السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور ناتر 15 بجو په د خبرونه کې ځ منور شاه تاسو قربایم نه کې پرځونه می قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درته په یو شمېر موضوعاتو ریپورتون لرو او په دویم نیمای کې د مشال ریډیو وی مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار اسرار الله مومند درته وایي
سړی مشړم به د مون خبرونو سره ټکی د علي وزیر د خوشکول لپاره پښتون ژوند غورځنګ د پاکستان په بیلابیل خورونو کې احتجاجونه اعلان کړي د خبر پښتونخوا قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې ادارې په صوبه کې د ګرمۍ لا نورې زیاتې دو خبرداري ورکړي او د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن امریکا ته ځي او زه خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره پر حکومت د فشار اچولو په ترڅ کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره کوي پښتین د جون پر 19 رسنیو تر د احتجاجونو محل ویش لګل دي پی ټی ایم وای چې پوز د حقوقي یو مخکخه او د پارلمان غړي علي وزیر د جون پر 13 په شمالي وزیرستان کې د نفرت خپرولو او بغاوت اچونې په تور گرفتار کړ پرون په پارلمان کې د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ او د پیپلز پارټي غړي قادر مندوخیل پر سپیکر غږ وکړ چې علي وزیر دې اسمبلی ته ورولي محسن ویل د علي وزیر نیونه له قانون سرغړونه ده
د وای دلته د قانون او عین په نوم هیڅ نشته موږ دلته د جمهوریت لوی لوی خبرې کوو خالته د پارلمان یو غړی د ټولو قوانینو په خلاف نیول کیږي
تر اوسه د پاکستان حکومت او پوسټ پدېړات سند ویلي علي وزیر تر دې مخکې هم په ورته تورونو څخه د پاسه دوه کاله په جیل کې تیر کړی هغه د فروری په میاشت کې په ضمانت خوشې شو د پاکستان بنو چارو وزیر بلال بټو زرداری وای په یونان کې په ډوبی شوی کشتۍ کې د مړو شو پاکستانیانو د پیژنګلوي چاري او د انساني قاچاق کوونکو پر ضد کاروایان په تیزی سره روان دي هغه د جون پر 19 په کراچۍ کې خبريالانو ته ویل چې حکومت یې کوښښ کوي چې د انساني قاچاق مخنیوي لپاره جوړ قوانین لا نور سخت کړي د جون پر 16 په جنوبي یونان کې د کډوالو یو کشتۍ ډوبه شوه د روټرز خبري اجانس تر مخه په دې کشتۍ کې شاوخوا 1500 کډوال سپارو چې له 300 زیات یې پاکستانیان وو خو تر اوسه حکومتي ادارو کرش میرا نه د خودلی د یونان چرواکو ویلي چې له سمندر یې د 9 کسانو مړی موندلی او یو سل څلور کسان ژغورل شوي چې دولسې پاکستانی وګړي دي د خبر پښتونخوا سرکاري ډاکټران او استادانو د جون پر 19 په پیښور کې د مظاهرو په کولو سره پر حکومت غکړه چې دوی په تنخواو کې د اضافه وکړي د استادانو اتحادیې مشر عزیز الرحمن پر مشر ډیو ته ویل چې تیر حکومت ورسره واده کړې وه چې تنخواوې به یې زیاتې شي خو د هغه په وینا چې داسې نه دي شوي نوموړي زیاته کړه چې که تنخواه یې زیاته نه شوه نو 1.5 لک استادان به د ګورنر دفتر مخې ته په احتجاج روباسي بلخو په پیښور کې تر یوې خبرې غونډې وروسته د ډاکټرانو د اتحادیې مشر دانیال خان پر مشر ډیو ته ویل چې له 2013 کال راهیسې تنخواه نه ده زیاته شوې هغه غوښتنه وکړه چې تنخواه یې باید 50% زیاته شي په همدې حال کې حکومت ویل چې پراتونکو بجټ کې بعد سرکاري ملازمینو تنخواه زیاتولو لپاره پیسې دي د خبر پښتونخوا قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې ادارې په صوبه کې د ګرمۍ لا نور زیاتې دو خبرداري ورکړې دي د ادارې نن په خبر پاړه کې ویل چې د جون 13 پورې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتي ګریډ ته لوړېدل شي په بیان کې راغلي چې خلک د پل مرکل زیات ګرځېدو ډډه وکړي د غراز ماشومان او زیات عمر خلک د سهار لاله سو تر مزګر 15 بجو پورې پل مرکل نه ګرځي د قدرتي پتور پر وړاندې اداره وایي د بیړنۍ خدماتو څنګه یې څلوري سات خلاص وي چې څوک د ګرمۍ لوجې د څه قسمه مشکلاتو سره مخ شي نو له دوی سره رابطه کول شي د خبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې نن د حرارت درجه 20 ډیګري سنتي ګریډ ده د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن امریکا ته ځي هغه به هلته د امریکایي ولسمشر جو بایدن سره وګوري او کانګرس ته به وینا کوي په داسې حال کې چې امریکا غواړي په سیمه کې د چین د نفوذ مقابله وکړي د مودی د سفر په وخت نظامي او ټکنالوژي اړیکې د بحث د ایجنډا برخه ده دا سفر د نوی دلی لخوا د اړیکو د پراخولو او ټینګولو لپاره د تاریخي موقع په توګه ستایل شوی خو دا لیدنه په داسې وخت کېږي چې په هند کې د هندو ملت پال مشر نریندر مودی تر مشرۍ لاندې د بشري حقونو جمهوري اقدارو وروسته کېدو په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او اخری خبر د سپورت شو، پاکستان د سریلانکا خلاف خپل کرکټ لوبډله اعلان کړي. پاکستان کرکټ بورډ د جون په شلمه خپل یو بیان کې ویلي چې د بابر اعظم په کپتانۍ کې د سریلانکا دورې لپاره لوبډله اعلان کړي. په بیان کې راغلي چې لومړی ټیسټ میچ په د جولای په 14 د سریلانکا په ګال میدان پیلېږي. دوهم میچ به په کولمبو میدان د جولای 23 تر 28 پورې وي. تر دې مخکې به د دواړو هیوادونو لوبډلو ترمنځ یوه د ورځنۍ دوستانه لوبه هم کیږي. د اوترلی محل مشال خبرونه.
اسرار عالم مومندر ته د دې سات خبرونو تفصیل وړاندې کړ او اوس ورځو د ریپورټونو لړۍ ته. پښتون ژغورني غورځنګ د پارلیمان د غړي او خپل یو مشر علي وزیر د نیول کېدو پر ضد مظاهره اعلان کړې دي. بلخوا په پارلیمان کې ځنو غړو له سپیکر غوښتنه کړې چې علي وزیر دې د بجټ په اړه روانو بحثونو او غونډو لپاره وروغواړي. علي وزیر د پوز پر ضد د نفرت پارولو په تور نیول شوی دی. خو د پی ټی ایم مشران وایي چې نوموړی د بیان د ازادۍ حق لري او د عدم تشدد للارې د پښتنو حقونه غوښتنو په کار نه ده چې په زندان کې وساتل شي. بشیر غواخ په دې اړه نور تفصیل درکوي.
پښتون ژغورنه غورځنګ د خپل نیول شوی مخکخ علي وزیر د خوشکول لپاره نن د جولای پر 16 د پاکستان په بلابلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې په بلابلو ښارونو کې د مظاهرو مهالویش اعلان کړی دی. د مهالویش تر مخه به احتجاجونه د پریس کلبونو مخې ته کیږي. د پی ټی ایم مخکخ او د پارلمان غړی علي وزیر د جون پر 13 په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا تر هغه وروسته ونیول شو چې تر دې یو ورځ مخکې د تحقیقاتو وفاقي ادارې پر نوموړي د امنیتي ادارو په خلاف د نفرت پارولو تور پورې کړ. د ادارې پر علي وزیر سربیره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین او داغه دریو نورو ملګرو حاجی عبدالصمد، حضرت نعیم او علمزیب مسید ته هم په ورته تورنو کې نوټسونه لیږلي او د پلټن لپاره یې ورغوښتي دي. خو پښتین مشال ریډیو ته ویلي چې دا نوټسونه ناروا کار دی ځکه چې دوی په سوله ییز ډول د پښتنو حقونه غواړي. په همدې حال کې د جون پر 19 د پاکستان پارلمان ځینو غړو له سپیکر غوښتنه وکړه چې علي وزیر دې اسمبلی ته ورغواړي. د پیپلز ګوند قادر مندوخیل په خپلو خبرو کې ویل چې د علي وزیر سره زیاتې روان دي چې باید بند شي. د وای د پارلمان د یو محترم غړي علي وزیر د بیا نیول کېدو په سختۍ سره غندنه کوم. تاسو اخر له دې سړي څه غواړي چې بیا بیا یې گرفتاروي؟ زه خو هم چې په یو ځلې ختم کړی چې د غریب بیغمه شي. نه پوهېږم هغه ته د څه سزا ورکړي. علي وزیر دونیم کاله اوس په جیل کې تیر کړی او تاسو وایي چې خبرې به هم نه کوي. زما له سپیکر صاحب خواست دی چې اسمبلی ته د علي وزیر د راوستلو حکم یا پروډکشن آرډر وکړي.
علي وزیر کې لیے جاری کر دے.
سپیکر د دې په جواب کې څه ونه ویل. د پاکستان د آئین لمخې سپیکر واک لري چې حکومت ته حکم وکړي چې د اسمبلی غړي په غونډه کې د ګډون لپاره له زندانه ور خوشې کړي. علي وزیر د فروری په میاشت کې په زندان کې د شپږیش میاشتو له تیرولو وروسته خوشې شوی و. پر هغه تور و چې د پاکستاني پوځ په خلاف یې د خلکو د پارولو هڅه کړې خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش باله او ردولې. د جون پر 19 په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم د علي وزیر نیول کېدل وغندل. هغه ویل چې نوموړی باید زر تر زره خوشې شي. د وای دلته د قانون او آئین په نوم هیڅ نشته. موږ دلته د جمهوریت لوی لوی خبرې کوو خو هلته د پارلمان یو غړی د ټولو قوانینو په خلاف نیول کېږي. دا د قانون سره ټوکی دی. موږ دلته یو قانون منظور کړ چې کله د پارلمان غونډه روانه وي او کوم غړی نیول کېږي نو له سپیکر څخه به اجازه اخیستل کېږي. سپیکر صاحب تاسو باید معلومه کړئ چې علي په کوم ځای کې بندي او ساتل شوی دی او ولې نیول شوی. داغه د نیول کېدو په اړه له سپیکر هیڅ اجازه نه ده اخیستل شوی. نو دا خو گرفتاری نه ده بلکې موږ ورته تختول ویلی شو. تر اوسه د شمالي وزیرستان انتظامی او د پاکستان پوز په دیاړه څه نه دی ویلي. خو د حکمران مسلم لیگ نون یو مشر او د تجارت وفاقي وزیر خورم د سګیر د جون په 19 د جیو نیوز ټلویزیون په خبرونه کیپیټل ټاک کې ویل چې د کورونو چارو پر وزیر رانا سناوله غږ کوي چې د علي وزیر خوشی کول یقیني کړي. په دې خبرونه کې د ائتلافي حکومت یو بل ګوند پیپلز پارټي یوه مشر او وفاقي وزیر شازی امری هم ویل چې علي وزیر باید په جیل کې ونه ساتل شي. تر اوسه رانا سناوله په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلی په هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي په خاطر یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره خبرې روانې دي. خو په امنیتي چارو نظر لرونکي ځینې خبریالان وایي د پاکستان سیویلین یا ملکی قیادت د بهرنۍ تګلارې او په خاصه توګه له افغانستان سره د اړیکو په برخه کې ډیر واک نه لري. بلخوا د دفاعي چارو ځینې سیړونکي وایي د بلاول بیان د امنیت په اړه د ولسی حکومت دریز سرګندوي چې په خبره یې د امنیتي ادارو په صلاح مشوره یې جوړوي. په دې حق له تفصیل درته په دې ریپورت کې وړاندې کوو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره یې له بهرنۍ پالیسۍ لاندې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. نوموړي د جون په 18مه په سواد کې وی جلسې ته وویل چې د دغه سیمې د امنیت لپاره به حکومت هر ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د 2020 کال په اگست کې طالبانو واک ترلاسه کړي او له هغه رئیس اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو مخنیوي ته تیار کړي، خو تر اوسه په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. پښتنه دادا چې د بلاول بټو زرداری ورسته بیان د پاکستان امنیت ټینګولو کې سمره ګټور کېدی شي. په دې حق له خبريال مشتاق یوسفزی وای چې دا یو سیاسي بیان دی او د خلکو د اعتماد تر لاسه کولو یو هڅه ده، خو د امنیت په ټینګولو کې به ډیره ګټه ونه لري.
پاکستان کې د سیویلین لیډرشپ او خارجه پالیسۍ کې ډیر زیات کم عمل ده. خلکو د اعتماد سره ولډ پاره دا ووټ سره ولډ پاره دا خبرې کی په پبلک کې بجلسو کې او کیونکی سواد کې ملټنس تر شوې ده خلکو ډېر غټه ونه شوې دي. نو دا د بلاول لپاره یو خمو کوي چې هغه په دې باندې خبرې کړې وي. خلکو د ماده غوښته ده چې خلک په سواد کې په دې ډېر کې پریشان دي چې کني واقعي هغه په خوانی حالت بیا روان دي، ځکه چې طالبان غلي او ښکار شي او زه په دې باندې واقعیت مشو نو په خلکو کې یې ډېر زیاته ده. خو زما نه دی خیال چې د بلاول په دې فلسه کې سم دخل وي یا په دې کې سم اثر انداز شي.
د بلاول بټو زرداری دا سرګندونی په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د 2020 کال له اوړي راهیسې د سواد په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي او پکې د پوز، پولیس او قابی مشرانو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې که څه هم پوز د بهرنیو تګلارو او په خاصه توګه د امنیت سره تړلو موضوعاتو باندې ملکی حکومت ته مشورې ورکوي، خو په دې اړه فیصلې سیویلین قیادت کوي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری بیان د حکومت د تګلارې څرګندونه کوي چې ورسره به په هیواد کې امنیت ښه شي.
دا د حکومت په ایجنډا باندې او د سکیورټي ادارو په دنه باندې هم دا پاکستان یو لوی مسله ده او په دې باندې ډېر د فوکس هم دی. وړاندې هم چې متقی صاحب د هغوی خارجه امورو وزیر چې کوم دی هغه هم راغلی و، چین سره هم په دې کې سلا مشوره شوې ده. سفارتي توګه باندې پاکستان او افغانستان په خپلو کې خصوصا د ترګرۍ خلاف او د دواړو منځ کې چې کوم پوله ده د هغې د حفاظت یې فعال کول دي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت ویلي د امنیت په اړه د پاکستان د اندېښنو لرې کولو لپاره د افغانستان په سرحدي سیمو کې میشت پاکستانی کډوال نورې سیمو ته منتقل کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیرونی د جرمني خبری ادارې ډي ډبلیو ته ویلي چې په پاکستان کې د جنگونو له وجې د افغانستان کونړ، خوست او نورو سرحدي ولایتونو ته کوم پاکستانی کډوال وروختي هغوی به له سرحدي سیمو لرې د افغانستان نورو ولایتونو ته انتقال کوي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د مشال رادیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت نن د راتلونکو سلور میاشتو لپاره د سلور سوا دوش پته عرب روپو بجټ وړاندې کوي. ل دغه بجټ عام ولسته ملري. په دې اړه زموږ همکار عظمت علی شاه د مردان په اړه کې د خلکو سره خبرې کړې او له غزایا نیخ په نیغه حال راکوي.
سلامونه دا مشال ریډیو اوریدونکو عظمت علی شاه مودا محل د مردان په اړه کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پختونخوا نگران حکومت خپل د سلور میاشتو بجټ چې کوم دی هغه نن جاری کړي. کوم چې مشال ریډیو ته کوم اسناد ملو شوی دي یا کوم ډاکومنټس ملو شوی دي دا غي د شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا چې کوم بجټ دی هغه د سلور سو او دوش پته عربه زغه شانت کې د کوم بندوبستي ازلا چې کوم دی دا غي لپاره سلور سو او دوا عرب روپۍ چې کوم دی هغه خو دي شوی دي قبایلی ازلا یا قبایلی ضلع چې کومې داغې لپاره یو کم شپېته عرب روپۍ چې کومې دي هغه مختص کړي شوي دي. کومې چې بندوبستي ازلا دي په هغې کې ترقیاتي کارونو لپاره 250 عرب روپۍ او په قبایلي چې کومې ضلع دي هغې کې د ترقیاتي کارونو لپاره 19 عرب روپۍ چې کوم دي هغه فنډس مختص کړي شوي دي. د مزدور چې کوم مخکاني اجرت او یا د میاشتنۍ چې کوم تنخواه ورته ویلی شي یا د میاشتې چې کوم پیسې وي هغه 25000 روپۍ دي. نو امکان دا دی چې یاره دغه بجټ کې دغه زیات کړي شي او 22000 روپۍ ته چې کوم دي هغه ورسیږي. بیا د سرکاري چې کوم ملازمین یا سرکاري کارکونکي چې کوم دي د حقوی لپاره د هغې په تنخواګانو کې چې کوم د 14 گریډ پورې سرکاري ملازمین دي یا اهلکار دي دا غوي په تنخواګانو کې امکان دي چې 15% او چې کوم د 14 نه تر د 22 یعنی کې د 19 گریډ نه د 22 گریډ پورې کوم افسران دي یا کوم سرکاري اهلکاران دي دا غوي په تنخواګانو کې 15% چې کوم دي نو دا غوي د اضافه امکان دي. دا مهال زه د مردان پاړه کې موجود یم. دلته چې کوم خلک دي څوک سبزي فروش دي مطلب سبزي خرڅوي دلته څوک چې کوم دي نو هغه ټیکسي چلی څوک ګاډي چلی د مختلف جنجواک نه خلک چې کوم دي هغه دې اډه کې موجود دي. موږ به سره خبرې کوو دغه بجټ حواله سره. ډېر مننه جی مشال ریډیو ته وخت ورکول واپس اول سره خپل په جنګلو کا نوم وسدي او کده راتوي نن د خیبر پښتونخوا حکومت بجټ وباسي سلور میاشت لپاره څه غنې تاسو څه امید وسدي تاسو څه تمال لري
وکاسه منی منوم دي په دمو چې کوم د وپاک بجټ وکړو نو داینه خدای اندازې لګي چې دی د عوامو د پرنا او د بجټ د ځان د پر دغه کوي او بس یاده کې عوام د پر هغه مل ته ریلیف ورنه کوه او دل تم دمو تاسو صدقه نشو می چې دی عوام د پر ریلیف ورګي پدې کې
مشرق په پیجنګلو را سره او کې سنوم مو دې
اجمل
او سکار کوي
زه خو دل ته ټیکسی چلوم دې نه وړه کې نه منګه ده وځي نه خو مونږ داسې پریشان یو چې هغه با تینګن په 150 روپیه کیلو دی د خوراک سيزو دغه څه کې یو سیس خکته شي په ریټ خکته شي نو حکومت خکته کې نو دکاندارانو نه خکته کوي کو دکاندار خکته کې نو بل یو بیپاری نه خکته کوي هر سړی په ګرانه کې پیدا او په ارزانه کې تاوان دی. نو زما یو شناختی کارت جوړ شوی دی په حکومت کې. مثال خبره د بېنظیرې پیسې ما پسې نشته زمونږ د بېنظیرې پیسې نشته بل سره پسې نشته نوره څه ګټه هم نشته دا دواړه مشران زمونږ ناستې که نه نو ځان غم ورسره شته د کام غم ورسره نشته.
تحسین الله څه کار کوي تاسو؟
مونږ په دې ګاډۍ دغه شربت خرڅو د دې نو نه خو ځکه دا تمه نشته چې یا به بجټ کې را سخو کې یا به سخو کې چې کله استاد جبر هغه زنه روان شوی به مارش لازم اسلام آباد ته او منګای خلاف زما او مریم نواز د پلانکی زنه روانه ده یاره منګای خلاف احتجاج کو نو تر اوسه پورې هغه منګای خو یو پتری بل کړه.
ګران اوریدونکو د بجټ د نور معلومات او شمیرو لپاره د مشال ریډیو فیسبوک پانا ویب سایټ انستګرام او ټوئیټر چې کوم پانا دا هغه باندې اوسه تاسو ته بعد بجټ حوالے سره چې څومره هم معلومات دي هغه بل ته ملاويږي. ډېر مننه د لوی الله په امان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربېره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو بلوچستان ته د دغه صوبې حکومت په داسې حال کې کلنې بجټ وړاندې کړي چې له صوبې اسمبلی بهر د بیلابیلو سرکاري ملازمینو مظاهره روان دي. د 1.5 ارب روپو د بجټ کې تر ټولو ډېرې پیسې د امنیت لپاره ایښودل شوې دي. حکومت وایي چې د نوي بجټ مطابق یې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو لپاره 15% اضافه کړې ده، خو سرکاري ملازمین د 50% اضافه غوښتنه کوي نو ځکه یې احتجاجونه پیل کړي دي. په دې حقله تفصیل د کوټې نظم خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان خزانه وزیر زمرک خان څخه د جون په 19 نیټه د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ یا کلیزه بودیجه په بلوچستان اسمبلی کې وړاندې کړې ده. د 250 ارب روپۍ څخه زیات په دې بجټ کې د صوبې د ترقۍ لپاره 290 ارب روپۍ ټاکل شوي دي او د غیر ترقیاتي کارو لپاره 400 ارب روپۍ ایښي دي. د بلوچستان د خزانې د وزیر په وینا چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره 100 ارب روپۍ، دا ډول د صحت او روغتیا لپاره 15 ارب روپۍ، د دې تر څنګ د امنیت خوندي ساتلو لپاره زیات پیسې یعنی 250 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. دا هغه په خبره چې تیر کال 100 ارب روپۍ په مقابل کې دا کال په بجټ کې خساره یوازې یو کم 50 ارب روپۍ ټاکل شوې ده. شغلې څخه د بجټ د وړاندې کولو پر مهال په خپل وینا کې زیاته کړه چې په صوبه کې د کښت او کروندې لپاره 10 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي او دا ډول د ولس د روغتیا په خاطر د صحت کارډ د جاري کولو اعلان هم وکړي. ډیر ژر به د صحت کارډ اجرا وسي. د دې انقلابي ګام څخه به د صوبې و شاریانو ته د صحت اسانتیاو پیدا سي. د دې مقصد لپاره د راتلونکي کال په بجټ کې 15.5 ارب روپۍ ټاکل شوي دي. چې کله د خزانه صوبایي وزیر زمرک خان څخه په اسمبلی کې د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کاوي، نو هغه وخت په اسمبلی کې دننه د حزب اختلاف لخوا څه احتجاج نه دی شوی. البته د اسمبلی د باندې د مزدورانو د بیلابیلو تنظیمانو یا اتحادیو له لوري احتجاجي مظاهره روانې وې، چا چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي تر څنګ د نورو اسانتیاو غوښتنه کوله. پر دې مهال د مشالډیډو سره په خبرو کې د آل بلوچستان کلرک اسوسیشن مرکزی مشر شمس الله کاکړ وویل
د بجټ د پاره کوم احتجاج کړی د ملازمان د پاره 10% ڈی آر اے موږ د 2021 سره د صوبایي حکومت څخه پاتې ده. داغه د پاره او 35% چې وپاک پر کم طرز باندې تنخواه بڑاو کړی ده، داغه په حواله باندې موږ احتجاج دي او نور موږ 20 نکاتي چارټر اف ډیماند دي چې موږ حکومت تور کړی دي. وقتاً به وقتاً داغه ریمایندر موږ کړی دي، لیکن موږ پر هغه چارټر اف ډیماند باندې عمل درآمد نه دي شوی.
بلخوا د بلوچستان د حکومت لوري په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی سوی دی، خو ډېری کارپوهان وایي چې په دې بجټ کې د عام ولس د ودې لپاره څه نه دی شول سوی. په دې ترڅ کې په کوټه کې نامتو خبريال جابر شاه وایي چې صوبایي حکومت بجټ خو وړاندې کړی دی، لکن د ده په خبره چې په تیرو بجټو کې چې کوم اعلانونه سوی دي پر هغه باندې هم په سمه توګه عمل نه دی سوی.
ګوره دا خو چې دوی اوس لکه دا ګرد دنیا ته نړۍ ته معلومه ده، اپوزیشن چې دی په دې باندې اکثر وختو چې دی هغه یوه ناره ماره هووي کنه چې دغه پیسې څه سولې دا دغه، خو چونکې دې وخت چې دی اپوزیشن هم خاموش دی، یعنی د دې مطلب دا سوزموش په ذهن کې چې آیا د پیسې لګېدلې دي باقاعده په ښه توګه باندې لګېدلې. او چې بیا ګراوند ته ګورو هغه ګراوند کې هغه پیسې نه معلومېږي چې زموږ دغه پیسې چیرې لګېدلې، که هسپتالو کې لګېدلې، نو ولې بیا په هسپتال کې ډاکټر مریض ته سرنج د بازار لیکي او ولې مریض ته چې دی اډسپرو ګولیم چې دغه د باندې څخه د کوم میډیکل سٹورو څخه لیکي.
په بجټ کې دا هم ښکارا کړی دا چې د صوبې د پرمختیا د کارو لپاره به دا پیسې څه ډول پوره کیږي. په هغه کې د نېشنل فینانس کمیشن یا ان اف سی ایوارډ څخه 1.5 ارب روپۍ د مواصلاتو یا سړکانو د ټیکسو څخه، 50 ارب روپۍ د سوی ګیس د څنګه څخه، 50 ارب روپۍ او د بارانوي پروژو څخه 10 ارب روپۍ آمدن ښکارا کړی دی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د دې ورځې لمانځلو هدف یې په خلکو کې د کډوالۍ په اړه پوهاوی زیاتول او د کډوالو سره ښه رویه رواجول دي. ملګری ملتونه ویلي چې دا کال هم د تیر په شان له بیلابیلو هیوادونو د غریبۍ، بیروزګارۍ، جنګونو او وچکالۍ له وجې په میلیونونو خلک له خپلو هیوادونو د نړۍ نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په پاکستان کې چې ګڼ افغان کډوال پکې اوسیږي څه حال دی؟ دا به د نیاز علي خان رپورټ کې واورو.
نن د جون شلمه په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیوالې ورځ په توګه مانځل کیږي چې مقصد یې د نړۍ ټولو حکومتونو او خلکو ته دا پیغام ورکول دي چې کډوال هم خپل وطن لري او له هغوی سره باید داسې چلن وشي چې د بې وطنۍ احساس ورته ونشي. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې زیاتره عمر یې په پاکستان کې تیر کړو، بچیان یې دلته زیږېدلي او رالوی شو، خو ستونزې یې لا کمې نشوي او ورځ تر بلې مشکلات زیاتېږي. د پنجاب په میاوالي کې په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال بلال خان د جون په لسما مشال لیډیو ته وویل هم په دغه کیمپ کې میشت یو بل افغان کډوال قدر علی خان دیوایی چې خپل جون مو په کډوالۍ کې تیر شو او خپل ماشومان او په ځانګړې توګه انجونو هم بې تعلیمه رالوی شوي.
څومره مهاجري په پاکستان کې یمیک بچیان به تعلیم پاتې شو، جینکۍ خو بالکل هم به تعلیم پاتې شوې ویلې چې موږ واس نه لري، موږ ټوپیک نه لري، موږ خو په بچیانو باندې مزدوري کې یمیک بچیان چې څه چې نږدې نه وویني، موږ ولولو بچیان اوس ما خپله دوه بچیان په اوتم اوتم جومات کې یې مکتب نه لري استلی دي، موږ بالکل به تعلیم پاتې شوې.
د پاکستان په سند صوبه کې میشت افغانان بیا وایي چې اوس هم پولیس نسی او پیسې تری اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت حاجی عبدالغیور د جون په 19مه مشال لیډیو ته وویل هغه بشري حقونه چې د نړۍ هر وګړي ته حاصل دي موږ ترې محروم یو.
نو دلته چې موږ یو خو موږ دغه چراغلی یو بچان دلته پیدا شوی دي، نو دا د وکم څلور ښکار کې خلنو ډیر عمر دي، موږ نیم عمر دلته تیر شوی دي. په دې پاکستان کې موږ اوسېدلی یو، بچان متللی الته مزدوري کوي، خواري کوي، غریبي کوي، شراسي وکړت دي، دغه کار ته هم ختم ته هم ختم پیسې دي دغه بس دغه کار دی، دغه روزګار دی، 500 روپۍ ګټو، 200 300 روپۍ یا کوټه راي یا پلاری څوک اخی ادا کوي. په دغه کباړې لرو، د کباړې دغه هر شي په کباړې کې جمع کوو، الکان مدا خرڅي ودا راوړي، تجارت نه سو کولای، مزک نه لرو، پړلې نه لرو، ګاڼې نه لرو، د ګاډي خرڅي ده، د مزک خرڅي ده، د تجارت د حج کول دا ګر د مشتممنو دي، مش بند یو.
د کراچۍ په دی افغان کیمپ کې میشت یو بل افغان وګړي روزیدین بیا مشال لیډیو ته وویل چې سلويخ کلونه مو د پاکستان په کیمپونو کې تیر کړل، خو اوس هم د پولیسو یره ده چې نن مونسي او سبا مونسي.
لکه پاکستان وایي چې موږ سره چې لاس کاله پنځه کاله لاس کاله شل کاله تیر کړو، چې کې ویو شي کنه، دی وایي چې مساوي برابرۍ ده، مساوي برابرۍ ده، افغان سره ته وسه پورې سره ګونه خو نه ستړي دي. سلويخ کله سره تیر کې هغه پاکستان هغه ولري تابع ولري، پاکستان په هر کونج کې به دی وګرځیدای شي. کال په کال چې دغه وړ راځي، نیم کیم نیم ګورانیږي او به لاندې کوي، بیا بیرته هغه جوړو، هغه د پولیس په زوري باندې پیسې ورنکو، جای بیرته نس جوړول دي چې کومک را سره کی پولیس موږ نه پیسې غواړي، پیسې ورکو بیا په جای جوړو.
بلخوا د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د جون په 19مه بیا مشال لیډیو ته ویلي پسند کې قانوني میش د هر هواد وګړي ته د حق حاصل دي چې دلته ژوند وکي، خو غیر قانونه او اسناد نه لرونکو افغانان یا نورو هوادونو وګړو په ضد قانون عملی کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا چې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 400,000 رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي او په دې کې د زیاتره کډوالو د پاتې کېدو موده د رواني میاشتې د جون په 13مه پای ته رسیږي. نو په داسې حال کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د کارډونو موده یې ختميږي، نو اندېښمن دي چې ستونزې به نور زیاتې شي. خو په دې اړه بیا په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې د ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي، تر اوسه څه فیصله نه ده شوې، خو هیله ده چې ډیر ژر به دا ستونزه هوار کړی شي.
دغه پیوار کارډونه د 10 جون 2023 کې به دا به ایکسپایر کیږي، نو دی حوالے سره زموږ د حکومت سره خبرې تر روانې دي، نو موږ امید کوو چې دغه کارډونه به زر تر زره ایکسټند شي.
په پاکستان کې د کډوالو نړیوال ورځ په داسې حال کې مانځل کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا کې په ګڼ شمیر کې افغان کډوالو د نیولو راپورونه مخې ته راغلي وو، او بیا پولیسو او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې طالبانو کابل نیولی وو. وروسته له هغې د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د ښځو د حقونو مبارزین اندېښنه څرګنده کړې وه چې طالبان په واک کې راځي نو په افغانستان کې به د دوی ژوند د خطر سره مخ شي. او بیا افغانستان څخه ډیر خلک هم د دغه یری لامل نورو هیوادونو ته تللی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د دې رپورت صدر روانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې دي. د دې ساعت د زنو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره په حکومت د فشار اچولو په لړ کې نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. نوموړي پرون رسنیو ته د احتجاجونو مهال ویش لیږلی دی. پی ټی ایم وایي چې پوځ د هغوی مخکښ او د پارلیمان غړی علي وزیر د جون په 13 په شوالي وزیرستان کې د نفرت خپرولو او بغاوت هڅونې په تور نیولې ده. پرون په پارلیمان کې هم د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ او د پیپلز پارټي غړي قادر منتو خیل د علي وزیر لپاره غاک پورته کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وای په یونان کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د مړو شوو پاکستانیانو د پیژندګلو چارې او د انساني قاچاق کوونکو پر ضد کاروایان په دې ځای سره روانې دي. جون په 14 په جنوبي یونان کې د کډوالي وکښتۍ ډوب شو چې په کې خوښه و نیم سو کډوال سواره و چې له 300 زیاتې پاکستانیانو چارواکي وای چې له سمندرې نه هاویا کسانو مړي مونډلي او یو سلسلور کسان یې ژوندۍ ژغورلي چې په کې 12 پاکستانیان دي. د خیبر پختونخوا سرکاري ډاکټرانو او استادانو د جون په 19 په پیښور کې د مظاهرو په کولو سره په حکومت غږ کړی چې د دوی په تنخواګانو کې د اضافه وکړي. حکومت هم دا راز ویلي دي چې په راتلونکي بجټ کې به د سرکاري ملازمینو تنخواګانو زیاتولو لپاره پیسې ږدي. د خیبر پختونخوا قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې په صوبه کې د ګرمۍ لا نور زیاتېدو خبرداري ورکړې ده. ادارې نن وویل چې د جون 23 پورې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتي ګریډ پورې لوړېدای شي، او په کار ده چې خلک د نور نه ډاډه وکړي. په ټوله نړۍ کې نن د کډوالو ورځې د نمانځنې په مناسبت د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو زورول او نیول دي بند کړي. د پاکستان حکومت د دې بیان په اړه ندی ویلی، خو په دې ورستیو کې د نیول شو افغان کډوالو په اړه په بیا بیا ویلي چې هر څوک د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نو په دغه هیواد کې نیول کیږي. او اوس هم درته د ژمنې سره سم د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. دا ونه په خبرونه کې اوري چې په خبر کې د مفکوري په نوم یو کلتوري مرکز د ګرمۍ د رخصتۍ پر مهال زده کوونکو ته د هنري زده کړو د ورکولو کورسونه په پام کې نیولې. هلته په خوست کې د یو نوي کتاب د چاپ پاړه راپور مو جوړ کړي. په پښتو شاعرۍ کې د ټپې پر اهمیت مو یو مطلب برابر کړي، او د ډاکټر محب وزیر سره د کلیوالې موسیقي په اړه مرکه لرو. د دې هر صدا اوریدو لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته مفکوره په پیښور کې یو سیډنی ځای اداره ده. په دې هنري مرکز کې نجونه ولکانو ته د موسیقي، خطاطۍ، نقاشۍ او انځورګرۍ زده کړې ورکول کیږي. د یاد مرکز مسؤلین وایي د اوړي په رخصتیو کې د زده کوونکو د روزلو لپاره لنډمهاله کورسونه په پام کې نیولې دي. دا مرکز د ماشومانو لپاره د رڼا بڼ په نوم یو مجله هم خپروي. د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد یاد مرکز ته ورغلی و راپور یې رالیږلی چې په سندره پیلېږي.
مفکورا ریسرچ سینٹر پیخور. یو خوا د سندرو د زده کړو او بل خوا د انځورګرۍ د خودلو کلاس روان دی. په مفکورا کې هڅه کیږي چې ځوانانو او پیغلو ته د زیبایي هنرونو زده کړې ورکړل شي. مفکوره ریسرچ سنټر سو میاشتې مخکې د موسیقۍ د زده کړو لړۍ پیل کړې وه او اوس یو شمیر زده کوونکي لري. په مفکوره ریسرچ سنټر کې د موسیقۍ استاد ای آر انور وای
د اکیډمیک لیول په حواله باندې او پښتونخوا کې دغه یو اداره ده، باقی په شخصي طور باندې انفرادي طور باندې ملګري شته کوششونه کوي په خپل حواله باندې د موسیقۍ تربیت ورکوي. خو بیا به مکه خبرو کوم د بیضابطه او د باضابطه، چونکه دلته کې یو متعین یو سیستم دی، یو مربوط سیستم دی، یو نظام دی. دغه نظام مطابق دلته کې د موسیقۍ خودنه او درس او تدریس کوي.
مفکوره سیړنیز مرکز کې د پښتو ژبې د پرمختګ په غرض د ماشومانو لپاره میاشتنی مجله د رڼابن په نوم هم چاپ کیږي او په ځوانانو کې د بحث او مباحثې په غرض میاشتنی سټڈی سرکل هم کیږي. سږ کال په مفکوره ریسرچ سنټر کې د تعلیمي ادارو د اوړي د چټیانو په وخت د انځورګرۍ آنلاین کلاسونو تابعیا شوې ده. د مفکوره سیړنیز مرکز مشر حیات روغنی وایي
او مونږ دی هر سل چکل چټیان راشي دغه د برمن شارټ کورسونه د انزورګری مختر وړو دا چې موږ کوم لند کورس وړې د مخه تا هغه د دوه میاشتې هغه انلاین دی چې ملونه کم بچي چا ونی شي کوله دلته راشي او د نرو بر وطن پر ګرځي چې بیا خاص کر د بر وطن د افغانستان چې کوم خلک دی هغه ته موږ ویډیا کوو چې که څوک داسې غواړي نو موږ سره دې په واټس اپ باندې رابطه کوي. نو موږ د کرخ راخلو نه راواخله تر یو پوره پورټریټ جوړولو لپاره یو ماشوم زموږ دغه کورس باقاعدګي شروع کړي نو هغه په دوه میاشتو کې د یو پورټریټ جوړولو جوګي نو دغه کورس موږ متعارف کړی دی او هغه چې څوک وس لري نو موږ ورته خاص کړی دی چې 2000 روپۍ مرسته جمع کړي چې څوک نشي جمع کولی نو هغه ته موږ دغه راغلو.
دوه آنلاین کلاسونو مقصد په لاره او بر پښتونخوا کې هغه ځوانانو او پیغلو ته د زده کړو موقع پیدا کول دي کم چې د مختلفو مجبورو له وجې انځورګری نشي زده کولی. د انځورګری د زده کړو پاړه په مفکوره کې د انځورګری استاد شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
زمون کالو سر کلاسز بی زمون سټوډنټ چې کوم سر ریګولر بی هغه مختلف کورسونه بی 15 میاشتې نه میاشتې کال پورې هغه کې مون سر سټوډنټس روان وي هغه کلاسز روان وي خو چون کې دا د ګرمۍ چټیانې شي او د ګرمۍ په چټیانو کې ډېر کسان دا سوي چې هغه فارغ وي فری وی غی خوښمند وی چې موږ آرټ کلاسز دکو د دې لپاره موږ د دوه میاشتې یو شارټ کورس ډیزاین کړی وی هغه کې موږ غی ته بیسیک خو چې کم د تخلیق چې کم رومبي پونه وی هغه باندې غی پوی کو او بیا چې کب دې مخ کې هغه نور کال پاره باندې خبا قاعده دا غی پریکټس کی او روان وی دا زموږ آنلاین کلاس چې کم دینه دا سٹارټ کې ګنټې نه سٹارټ کیږي بیا دا سی ویني می ګنټې دوه ګنټو پورې رسی.
د انځورګرۍ دغه آنلاین کلاسونه د لسم ټولګي د پاس هلکانو او جنکو لپاره دي خو د لسم ټولګي نه ښکته ماشومان د مفکورې سره د خبرو کولو نه پس په خصوصي توګه کلاسونه اخستلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د وسیم سجاد راپور ماوریده. هلته په افغانستان کې بیا یو خوستی ځوان د انګریزي ژبې په 4000 لغاتو مشتمل کتاب چې یو بهرني لیکوال پروفیسر پال نیشن په شپږو ټکو کې چاپ کړي پښتو ته راژباړلې ده. پښتو ته راژباړل شوی یاد کتاب چې ټول په یو ټوک کې ځای شوی د لغاتو د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغات تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستی فرهنګیان او روڼ اندي دا یو ښه ګام بولي او وای د انګریزي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال له خوسته نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغان یون په نوم د یو ښوونیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سیریز چې شاوخوا 4000 لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړلي چې خوستی اندی او فرهنگیانی او ګټور اقدام بولی. د انګریزي ژبې د شپک ټوک کتابونه د پروفیسور پانیشن لخوا چاپ شوی، خو صدام احساس بیا د شپک وړ کتابونه بیا نسبتا لوی ټولګه کې پښتو ته راژباړل دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګې ژباړون کوي وایي، سره له دې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوی، خو د بیلابیلو رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپلو مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زموږ د دې کتاب د سیریز د راډیو ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم، همدغه د پالنیشن د سیریز راډیو مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا 3000 شپږ سوه لغتونه لري. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولی کلا د جملو معنا هم ولی کلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه که څه هم د ځینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی، خو له دې مخکې هم درې ځلې خپره شوی او ډیر شمیر مینوال لري. د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي محصل نعمت الله تسل وایي
چې کله موږ لومړی ځل لپاره د طب پوهنځی پیل کړم، هغه د انګلیسي کوم مقالې چې وې کوم کتابونه چې و هغه ډیر ستونزمن مورته، ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله. تر څو موږ وکړی شو د هغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کو، او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره په ډیره زیاته توګه مرسته کړې ده، ځکه چې دا کتاب ډیر موثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډیر مهم دي، که څه هم زه د طب پوهنځي محصل یم خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان، له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي. لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهدی وایي
په نننی اصل کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده، اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي، سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده، نو زده کړې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیا پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو، تنکیو ظلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې، او د دې ولایت په کازه ولسوالی کې د انګریزي ژبې د زده کړو لزګونه خوانیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتې دو سره د انګلیسي ژبې پښتو شوی کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډیره شوې ده.
د مشال رډوی مجلې تقوا کې اوس هم د ټپو، مصرو یا لنډیو په اړه یو راپور درته لرو. د فولکلور پوهانو په وینا پښتو لنډۍ زرګونه کلونه قدامت لري او په هر دور کې پرې اضافه شوې ده. په پښتو لنډیو کې د پښتنو ژوند، ژواک، دود، دستور، روایت، غم، خادۍ، مینا او د میرمنو محرومیتونه په ډاګه څرګند شوي. خدا چې پښتو شاعرۍ باندې د لنډیو څومره اغیز خور دی، د مشال رادیو خبریال له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړې او راپور یې پرې چمتو کړی چې په لنډیو سره پیلېږي.
دلیوانی اجت پورشو یا پلا رزی پکانو لی زیارتنا اولی زیارتنا
او چا تکڑی تا جو تخ پسرا چا تا پغال دا غربت اچے ہارونا
که یو لور تا پا برا او لر پختونخوا کی پا سلگونو ادبی طولنی دا پختو ادب دا پیورتیا لپارا پا پالیت بختی دی، بل لور ته په ټولنیزو رسنیو، فیسبوک او یوټیوب چینلونو کې یو شمیر شاعران رامخته شوي او پر شاعرۍ او ترنمونو سربیره د خوږو غږونو لرونکو ځوانانو ټپې هم خپروي. دا ټپې د منیر بنیری په یوټیوب چینل، قربان ملنګ، عاصم پښتون او حسنین د خوږو مریو راوتلي او په زرګونو کسانو ننداره کړې دي.
هغه نادان جانان زما کې او که زمان شي بیا زما غوندې دي شینا های شینا
خلق بوای دویاران دی جانان پا ما پسی ٹوپکی گرزوینا ہو گرزوینا
ٹپا یا لنڈی دا پختو داسی ولسی شاعری دا چې شاعر معلوم نه دی او په هر دور کې پری اضافه شوې ده. په پښتو لنډیو کې د پښتنو ژوند ژواک، دودونه، روایات، غم، خادۍ او په ځانګړې توګه د میرمنو محرومیتونه په ډاګه څرګند شوي دي. خو دا چې د پښتو ټپو یا لنډیو څخه د پښتو شاعري څومره اغیزمنه شوي، د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون وایي، د پښتو لنډیو څخه په مستقیم او یا هم په غیر مستقیم ډول پښتو شعر اغیزمن شوی او زیاتوي چې له همدې عمله د پښتو شعر ښکلی شوی دی.
کلم چې یو څوک شعر لولي خوند یې ورکړ، دغه د خوند تر شا په نامستقیم یا مستقیم ډول د ټپې اغیز نغښتی دی. ټپه زموږ ژوند دی، ټپه زموږ چاپیریال دی، ټپه زموږ ژبه ده. هغه ترکیبونه، هغه تلمیحات، هغه استعارات، هغه تشبیهات او هغه سمبولونه چې په ټپه کې راغلي دي، هغه موږ سره په شعور کې ناست دي. دغه اغیزمنتیا یا په مستقیم ډول ده یا په نامستقیم ډول. ټپه زموږ طبیعي ژبه ده، خو موږ چې کله کوم شعر لیکو په دې کې مصنوعي حرکات شته. دغه مصنوعي دنیا له طبیعي دنیا نه رنګ اخلي. موږ د ټپې نه وزن زده کړی، آهنګ زده کړی، موسیقیت متن زده کړی دی. د ټپې کوم موسیقیت، وزن او آهنګ چې په زموږ په شعور کې شته، د موږ ته د شعر ویلو ژبه را زده کړې ده.
پیر محمد کاروان هم په دې باور دی چې د پښتو لوی شاعرانو خپل شعرونه د لنډیو په تغزل ښکلي کړي او زیاتوي چې که د لنډیو څخه خیالونه په نوي انداز راواخیستل شي، د پښتو شعر پرې ښکلی کیږي.
پښتو لنډۍ د پښتو شاعرۍ لپاره ډېرې زرینې کړکۍ هم پرانستې دي. یوه لنډۍ ده چې دا لنډۍ به حتی د پښتو نابغه شاعر خوشحال خان هم اورېدلی وي او اثر به یې پرې کړی وي. سپینې سپوږمۍ ته مې خوله واخله، د دیوال سیوري ته مې مه بیایه ډارنه. تاسو به د خوشحال بابا دغه مشهور بیت اورېدلی وي، زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه. پښتو شاعرۍ کې ډېرو شاعرانو د لنډۍ نه اخیستنه کړې ده. پښتو لوی شاعر رحمت شاه سایل صاحب په شاعرۍ کې ما د لنډیو خیالونه لیدلي دي، لوستې مې دي. خو دا داسې نه ده چې سایل صاحب د لنډیو نه تقلید کړی وي، بلکې یو نوی خیال یې راپنځولی وي چې هغه هم په د دوی په شعر په غزل کې ډېر خوږ لګېږي. دا زما یو غزل دی، وایي: نن خوند کوي چې سور سالو اور بل کړي پر ګودر، پرون خوند کړو اورونو د روسانو پر کتار. نو دغه هم یو لنډۍ ده چې په ګودر سور سالو ښکاره شو، ماوي کتور اوبو اور واخیست مینه. بل د لنډۍ خیال دی زما په غزل کې: دوی مینې نه دي یا به بوري وي یاوراره، ګډې وډې دي چې پر دیوال باندې څپیا کې. د لنډۍ داسې ده، وایي: نن مې جانان لیدلی نه دی، پر دیواله څپیا کې ګډې وډې دما.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې ځینې ولسی سندرې، بګتۍ او لوبې هم د پښتو لنډیو له اغیزمنتوبه خالي نه دي.
ځینې ولسی فورمونه دي چې هغه مستقیما له ټپې نه زیږېدلي، اغیز یې په ښکاري. سروکي دي، بدلې دي، لوبې دي، چاربیتې دي، چې په دې کې د ټپې هغه مستقیم تاثیر د آهنګ، وزن، موسیقیت او معنوي اړخونو له مخې دی. سترګې دې وې وتلې نه وې چې په ماله لوبېدم نه دي لیدمه. د محمدین زاخلې یوه لوبه ده چې د منګوټي سره به زه ګودر ته تله مالکه، چې په مالت دې لوبېدم نه دي لیده مالکه. په څو ځلې مې درته ویلې چې د دیدن په ځای کې روک د قدمونه. مګر د دې ټپې اغیز: ته د سیند پورې زه راهورې، دلبره ولې راته ګورې، اوربل جالکه دواړه زلفې تنابونه. تاسو اوس وګورې په دې دویمه مصره کې د دې لوبې مستقیما د ټپې هغه وزن او آهنګ نغښتی دی.
استاد ازمون زیاتوي چې پښتو شاعري له رومانیت څخه رنګ اخلي او رومانیت په پښتو ټپه کې تر بل هر مضمون زیات کارېدلی دی.
کرم راز شرمیگا او پټ خبری گم چې مثال در کوینا ہے در کوینا پما دی ور د مکتب بن کړو پتا دی بن شید جنت ات ورونا ہو ت ورونا ید مر گو جون سپت لگی نن می پدواڑ مخا کل کڑا.
د ټپو پاړه مورا پور اوریده. ټپې اکثره مهال د موسیقۍ په کلیوالو بندارونو کې ویل کیږي. اکثره ځوانان د رباب او منګي په بدرګه ټپې وایي او شپې روڼوي. ما د کلیوالې موسیقۍ پر اهمیت د وتلي لیکوال، شاعر او کلتوري شننکي ډاکټر محب وزیر سره خبرې وکړې. ستاسو پام ورته راګرځوم.
کلیواله موسیقي چې زه وړاندې کوم په فیسبوک خصوصا دې رسېدو د دې دوه درې وجوهات دي. یو خو زما لکه نیچرل شکم سیز دی د فخې انسان بنیادی طور فطرت پسند کوم دیر دی کنه فطرت فخوی کتا سو فخارونو کې مثلا سړې ژوند کوي نو هغه خواهش لري چې هر چا په داسې فطرت تو سم فطرت وګورو کتا سو دغه خوراکونه وګورئ کنه چې کوم مصنوعي خوراکونه دي نو هغه نه هم سړې ډډه ته تنگ راشي یا فطر بیا سړې وځي چې هر ماشر ته شوملې او کوټیا
صحیح
دغه رنگ د موسیقي هم ده چې دا مې هم دغه وی چې ما چې سر په ماشومتوب کې لکه تاسو کا خیال کړی وی فطرت چې د انسان جوړیږي هم په دې دي تر کوم باندې سلور دي د شپک کالا د زور دي دی هغه د بار دی هغه نه پس مې خبره ده په کوم ټوله نه کې سړې وسیږي نو زمونږ فطرت هم شاید هغه د کلیوال روایتي فطرت ده او مونږ څنګه په ماشومتوب کې دا روایتي مایفلونه دا مایزونه دا د ولاړې پروګرامونه دا لیدلې دي او لیدلې مو دي او هغه منظرونه مو اوس هم په سترګو کې خړېږي. نو یو وجه خو دا هم ده چې د سټوډیو چې کوم میوزک کمپیوټري میوزک خصوصا کوم دی نو د دې سره شاید مونږ د خپل د عمر په لحاظ هم نه یو برابر او دویمه خبره پکې دا ده چې زما لکه دا غرض هم دی چې هغه خلک چې کوم په کلیوالو علاقو کې د سندرې د سره د یا د موسیقۍ د هنر سره وابسته خلک هغه پسنه سره خلکو د خوشحالۍ د مسرت یا د سندرې د ژوندي ساتلو د ژوند کولو په چل پویاوی دا خلک او د مرکزونو نه لري دي کمپیوټری اسانتیاو ته لاسرسی نشتا نو باید هغه خلک هم لګدا سه
مخې ته راوستل
زما په کوم زما په وجه یا اکثر دا وایم چې کدي سه زما وسط حیثیت وي چې زما په وجه خلک وچ نه هغه په خپل پیژندل شي خو زه یو کوشش
صحیح
کوم چې آغا خلق را مخیطا
کرد. ڈاکٹر سے پدی لارا کسوم را کامیاب ہے ازنی ملگری خوزا پیجانا ما چھے تاسو ما تم ویلیو بلکہ ماس تاسو پوال کی کتلیو لکا آغوی سر مام سایبی اکڑلی نورم مرکی ور سر اکڑلی و آغی نن سبا دیر خرواندی دی زبا یو دو نمونا وخلم که دیشی تاسو پا کشرانو کیوی دوی عظیم وزیر دی دغه سی سید ولی دی کنه زنی نور بم دغه سی وی دوی ډیر خروان دی او ډیر خلک خو خی دوی هغه سوچا کلیواله موسیقي راخلی او لسته وړاندې کوي او کلامونو انتخاب ډیر خوله وی د سی بنورم وی کنه
بالکل دا شتا دی د کلو باندو کې دا سی خلک ملاوی گیتا سودا دی بروت یو دوا کلوکاران دی یو پری استاد په نوم باندې مشهور دی هغه د غزل دومره بهترین په کلاسیک انداز کې وایي او لکه د مرکز نه لرې دی چېرته هغه په کمپیوټري موسیقي دی هغه ما نه دی اورېدلې خو چې دی کوم غزل وایي او کوم د شوق سره وایي او کوم د اورېدونکو هغه د زړه ته کوزوي خپل آواز خپل ساز خپل انداز نو داسې نور هم شته ځای په ځای اوس دی نږدو کې په دې فرما کې یو مالک دی والا که نوم یې هم راځي ما په دې فلم فیسبوک باندې د هغه یو دوه کلیپونه نشر کړي دي نو هغه هلک چې په دې په آواز کې کوم لکه دغه د خاصیت دی او کوم صفا سترا نیچرل آواز دی اوس یې دا یوه سندره زه اوس نه پوهېږم چې دا سندره جاوید ثمرخیل وړاندې ویلې ده او که ده ویلې ده هم هغه سندا د په کالو بنده ناسته یم او د شنو ګلو دا سندره مې هغه والله ما په خپل فیسبوک باندې شیر کړې وه خلکو ډېره خوښه کړې وم بلکې ډېره ما پسې شیر شوې وم نو زه حیران شوم چې دا داسې هلکان داسې ماشومان د فرمې غونډې په سیمه کې یا داسې نور سیمو کې بوم ډېر وي نو باید چې هغه را مخې ته شي
ډاکټر صاحب د دې خو لټون په کار رکتا سو ته بسیات شي خو تاسو بلستی وی یا به مچان اوریدلې چې پیښور ریډیو یو وخت چې 16 وړاندې د هنرمندانو لټون کاونو دی به د پروډوسر به د خپل ریکارډینګ سیستم سره به کلی په کلی ګرځیده نو هنرمندان به لټول. استاد خیال محمد د همداسې یو لټون نتیجه ده چې مخې ته راغلی کنه. نو دغه لړۍ بیا هغه ریډیو هم پرېښو نور هم داسې دغه نه دی کړی. خو دا ټولنیزې رسنۍ چې دي فیسبوک دی یوټیوب دی په دې لاره باندې لکه تاسو شوې مونږ شو داسې نور ملګري شو چې خلک یې پوسټونه ګوري نو دغو کسانو د مخې ته راوستو لپاره دغه ګامونه به ګټور وي کنه.
تاسو ډېر ښه اشاره وکړه دا رشید علی دهکان نو پتا سو رته دی
بالکل او
ناولون او یو سبل سره نو دا یو وخت ریډیو پاکستان سره منسلک وو نو دا د ګلنار بیگم غونډه आवाज چې کوم دی یا د ګلنار بیگم غونډه یو لوی سندرغاړي چې پروډوس کړي دا هغه دې سندر دې رشید علی دهکان چې تاسو په وادو نو چې هغه आवाज چې تاسو اورېدل او بیا الته په سټلې او د هغه ځای نه راو ایستاسو بیا د پښتو د فلم انډستری چې کومه وا هغه بنیاد په ګلنار په کوم ولا
بالکل هم داسې
بیا دا رنګ دا زرسانګ تاسو کته شه دا رنګ نور نو دا پروډوسرانو په وړاندې په مخ کې وختونو کې دا کارونه کړی دي او دا باید چې نن مثال ډیر سنجیدہ خلک هم لکه اوس شاید زما پر دې فیسبوک په وال باندې دې نو خلکو دا خیال هم وي چې ګنې هو سپی ایزی ډاکټر دی او صرف سندر او دا ورته ورشته وي او سندر یو نشه راوي کنه. نو خو زه دا صفا خبره درته وکړم چې دا زه یو د مقصد تر مخه کوم او باید چې دا رنګ خلک نور هم رامخې ته شي.
ډاکټر صاحب د هرې نړۍ د موسیقي خپل د عروج او زوال ورځې وي. مونږ چې په پښتو موسیقي کې کوم هنرمندان لرو مثلا فکر کوي چې راتلونکي وخت په یو بل استاد خیال ولري هارون بچا به ولري یا د موسیقي په میدان کې به رفیق شنواری ولري یا دغه سي نور د هنر سره تړلي کسان چي دي نو د دغه ځوانانو استعدادونو ته په کتو سره یا د موسیقي باندې چې تاسو نظر ساتي نو راتلونکي ته باید خوشبينه اوسو.
زه خپل صفه خبره ده وایم اکثر مونږ په خپل شاګردانو ته د کلاس کې یا د ادب مثالونه زه ځکه ورکوم بار بار چې مونږ واسطه د ادب سره ده چې د حمزه شینواري باندې د پښتو د ادب دغه د غزل هغه ارتقایي سفر ودرېدلی نه دی او دارنګ مثال پر رحمان بابا یا په خوشحال خټک باندې هغه سفر ودرېدلی نه دی او مثلا مونږ ګورو چې په غزل کې سمرا نوی نوی نمونه راغلي دي نه حمزه شینواری نه پسته نو د حمزه شینواری مقام په خپل ځای دی د خپل حمزه شینواری نشي پیدا کېدی خو دا سفر په وړاندې سي ها نو دارنګ د خیال محمد یا تاسو رفیع شینواری یاد کړ یا هارون باچا مو یاد کړ دې بدل جوته خبره ده دا بے بدل انسانان دی بعد بے بدل هنرمندان بدل یې نشتا خدا دی چې د دې ځوانانو استعداد دومره دی چې لکه هارون باچا نه کی پیدا نو د هارون باچا نه خوم پیدا کیږي دی نو دا ضروري نه ده چې یو وخت مونږ ته دا ښکارې ده چې بل خیال محمد مونږ نشو پیدا کولې خو بیا هارون باچا پیدا شو نو دا ارتقائی سفر دے او زخو ورتا خوش بھی نہیں ہم زوانانو کے صلاحیتو نشتا ہوں او بل اوس لگ دا یو خبر پردا چی پر دیر زوانان زدا سے بورم چی دیر بشاوری طور باندے دی میدان ترازی او دیر دا سے زوانان زبورم چی دی آغی دی روزگار وسیلے نوری دی او هغه باوجود هم دی هنر میدان ته دی موسیقي میدان ته راځي نو لکه دا هم یو دغه دی چې پښتانه دی سیسته اوس ته هغه په فانه کانسپټ هم نه دی هغه دی چې څو تر تړلې شي او چې لکه پښتانه وو دی غنی خان خبره چې پښتانه په سندره مین دي خو د سندرې په ویون کې د تصفک نظر اوس هغه کنسپټ هم بدل شوی.
داو ډاکټر محب پسیر له همدې سره د مشال رډیوی مجلې د دې غنې وخت پات رسیږي. تر بلې ونې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. خاده و آباد اوسئ.
مشال رادیو ده.